Radio.
درنو دوستانو سلامونه او نه کې هلی می اومنه ز اجمل اندیم او زما امکاران مو په ازادي رډیو د دې سات په خبرونه کې هر کله کو نن د چهارشنبه ورځ ده د سمبولي یوګي د میاشتې څلور منېټه ده د اگست شپږشتمه ده د ازادي رډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دو لشپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي لا سهارنې نیم ساعت خبري مجلې نه فایل کوو په سر کې همدا مهم خبرونه سرټکی راپورونه وایي تیر شپه په مساکلا ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ تودې جګړې شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې د مشر رور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی او د ترکیې ولسمشر پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې تیر شپه د غلطه د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ تودې جګړې شوې دي په جګړو کې دواړو لورو ته د تلفاتو یادونه هم شوې ده د خبرونې په جریان کې به په دې اړه په مستقیمه توګه له هلمند حال در سره شریک کړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی د شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او ترسره کولو کې لاس لري په کاپیسا کې چارواکي وایي وازی پتګابا ولسای ولسوالیو کې لګ تر لګا زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجانی پرون ازادي رادیو ته ویل په دې ولایت کې تر زرو زیات بهرني وسلوال فعالیت لري
شاید که ورسوالی تگاب و علسای و نیروهای خارجی که با اونا همکار است.
در معلومات پر اساس پا تگاب و علسای و رسوالیو که بخواهی تر زر و زیاد وسلوال طالبان فعالیت کوی چی تر یو نیم سلطن پوری خواهی بحرانی انوی. د اروپایی شورا پارلمانی اسمبلی پرون د خزو د حقونو مدافع ټولنه د خزی د افغانانو خزو لپاره د وسلو هاول د بشری حقوقو د کلنۍ جایزې لپاره پورستیو کاندیدانو کې اعلان کړه د دې ادارې مشر منیژې نادری ازادي رادیو ته وویل
ما اولین تنتر خوده د 2008 باز
کړم تباله دی وای موږ په افغانستان کې خپل لمړی مرکز په 2001 میلادي کال کې پرانیست او له هغه راهیسې تقریبا 14000 خزو زموږ له خدمتونو ګټه اخیستې د میرمن نادری په وینا د ټولنه د افغانستان په ډیر لس ولایتونو کې د کورنۍ او ټولنیز تشدد قرباني خزو ته د امن کورونه لري دوی کورنۍ ته حقوقي مشورې ورکوي او د خزو د حقونو په اړه معلومات خبري دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله څو تر ټاکنو پورې حکومتي چاري پر مخ پوزي د ترکیه د انتخاباتو د کمیسون مشر سادی ګوین پرون ویل چې پرلمان ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه تر سره شي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یو کی امانو وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي د امانو په وینا د معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي یو کی امانو پرون په ویانا کې خبريالانو ته وویل دا ګس په 15 نوې اسناد ورته رسیدلي خو نشي ویلې چې څومره نوې معلومات پکې ځای شوې دي د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیه سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عیش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د عیش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل کړي او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه د چین مرکزی بانک د اسعارو په مارکیټ کې بحران وروسته پرون د پیسو د ګټي فیصدی 0.15 تر کم کړه. د چین حکومت هم درس په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلخت د سیاتول لپاره د بانکونو د ذخیره اندازه هم کم کړي چې امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده. دا خبر نه
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ښارونو د هوا حالات واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه درو دی چې اتلس ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخه لوړ درجه 24 اټکل شوی ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان ورځ وي، د تودوخه لوړ درجه درو دی 23. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه 10 اتلس. په جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل سوی، د تودوخه لوړ درجه 9 21. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به هم د نن لپاره اسمان شین وي. په غزنی کې د تودوخه لوړ درجه 2 15 ده. په ګردیز کې د تودوخه لوړ درجه 28 15 ده. او په بامیان کې د تودوخه لوړ درجه 24 11 اټکل سوی ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیونه اورئ، کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې هلمند ته لاړ شو. د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت حال بدل کړو. د دې مهم خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی د حقانی شبکې د مشر رور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستیو کې څو ځلې د بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته غوښتې ده. په دې اړه رپورټ لرو. دا به مو واورئ چې د غزنی ولایت یو شمیر مدني ټولنې او په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده تورنۍ چې په نامنیو کې په خپل لاس لري. دا پاکستان د پوز لوی درسیز پرون په دې هواد کې د پوزي محکمو د شمیر د زیاتیدو امر ورکړی. په دې اړه رپورټ در سره شریکو. لوی د مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنگونه هم لرلو مکسر اوسي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، تیر شپه د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ د جګړو شاهد و. دغلته د حکومت مخالف وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوې دي او له حکومتي ځواکونو سره پنختو بوختي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیا استایی را سره هم د اوس په تماس کې دی. د ایسب سار د په خیر ستړی مشي د موسی قلعه د ولسوالۍ په اړه تازه معلومات کا اوریدونکو ته وایي.
محمد شریف سره خبر وکړلې، هغه ازادي راډیو ته چې د موسی قلعه په ولسوالۍ کې تیره شپه چې د سلګونو وسلوالو لخوا د ولسوالۍ پر ودانۍ کوم برید پیل شوی دی، تر اوسه پورې دوام لري. چې ما یې خپله هم ډزې واورېدلې او ډېرې شدیدې ډزې وې. ډول چې په دې جګړه کې د دوی څخه د امنیه قمندانۍ تعمیر نیول شوی دی، یعنې طالبان نیولی دی. دغه ډول یې کلینیک نیولی او د زړې ولسوالۍ د نوې ولسوالۍ ودانۍ چې دا درې سرې په بل پسې پیوست ولسوالۍ دا درې سره طالبان په لاس ورغلي دي. د بازار په شمول دا ټولې سیمې تېره شپه طالبان نیولي دي او اوس یوازې دوی دومره امکانات لري چې د هوا د لارې یا دوی ته د قطعاتو مرسته ورسېږي او یا دوی بېزه ځایونه وباسي چې سرونه سلامت ویسي. را په دې خوا په سیمه کې طالبان ډېر زیات ننوتلي دي، ټولې ودانۍ نیولي دي او ډول چې موږ تر اوسه پورې یوازې 15 د ملي پولیسو ټپیان لرو او دغه رنګه د اردو هم یو شمېر سرتیري یاد کړي چې وژل شوي دي. خول چې وضعیت ډېر زیات خراب دی او په دې هم نه پوهېږي چې دوی ته تر اوسه پورې تېره شپه د ملي اردو کوم کومک رسېدلی که نه دی رسېدلی او د مړو او تلفاتو دقیق شمېر هم ونه ویل. ډول چې په دې جنګ کې طالبان ته هم تلفات رسېدلي دي، مګر تر اوسه پورې چې ډزې تبادله کېږي نه شي کولای دقیق ارقام ورکړي.
ډیره مننه الیاس ای، موږ به په روانو خبرونو کې له تاسو سره هم درنګه په کابل کې امنیتي ادارو سره بیا هم په تماس کیو. څو د مساکله د روان وضعیت په اړه تازه معلومات له خپل اوریدونکو سره شریک کړو. دا چې په مساکله کې وضعیت کومې خواته ځي، له مرکزی حکومت څخه څومره مرسته سیمې ته رسیږي، په دې اړه به تاسو ته تازه حال درکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریسانو په نړیوال لیست کې شامل کړی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریسانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او تر سره کولو کې لاس لري. نوموړی همدارنګه د خپل ورور بدرالدین حقانی له مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو مهمو بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري. د حقانی شبکې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي، له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللي. دا ډله په افغانستان کې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړه بلل کیږي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د عزیز حقانی پر سر $15 میلیون جایزه ټاکلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو پخوانی لوی درسیز د حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI وسلوال مټ پللی وو. اوس هم افغان چارواکي په دې باور دي چې دا شبکه د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي کړیو سره نږدې اړیکې لري. افغان چارواکي همدارنګه ادعا کوي چې په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال دا شبکه نه ده ځپل شوې او لا هم په افغانستان کې پر حکومتي ادارو او ودانیو د بریدونو لپاره فعاله ده. د حقانی شبکه په 1990 کلونو کې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم سره د مخالفت لپاره جوړه شوې او د افغانستان په کورنیو جګړو کې هم ښکیل و. رپورټونه وایي دا شبکه لا هم په قبایلي سیمو کې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې دي مرکزونه لري او له هغه ځایه د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ حملې ترسره کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجري لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته غوښتي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې مځکني او هوایي عملیات روان دي. خو افغان کارپوهان وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د بری لپاره پکار ده چې حکومت له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه په سمه توګه مدیریت کړي. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټول هوایی او ځمکني عملیات په یوازې توګه ترسره کړي، خو د دوی په وینا په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو ځواکونو هوایی مرسته وغواړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیرې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د غوښتنو له مخې نړیوال زواکونو سوزلی له افغان زواکونو سره هوایی مرسته کړي.
وی مون سره د ننګرهار په ولایت کې زمون سره همکاري کړي وه، په بدخشان کې په یو څو مواردو کې زمون سره کومک کړي وو، د کندوز په ولایت کې هم مونږ ترې نارزو کړي وه، وایش مو کړي وه، وی زمون سره مرسته کړي وه. نو کوم ځای کې چې مونږ مرستې ته ضرورت ولرو او زمونږ د تقاضا په اساس باندې هغوی زمون سره مرسته کوي، خپل سر باندې هغوی عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 12 ولایتونو کې 14 ځمکني او هوایي عملیات پلان شوي چې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. فاریاب یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د حکومتي مسؤلانو په وینا ډیر ژر به له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي، خو اوس اندېښنه دلته ده چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې کافي امکانات په واک کې نه لري. افغان سیډون کې وایي چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو افغان ځواکونه په جدي ډول د نړیوالو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پر ځان بسیا شي، اړتیا ده چې حکومت له ناټو او امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړونونو ښه مدیریت وکړي.
مطابق با توافقات امنیتی ما هم با ناتو هم با ایالات متحده
لا امریکا و ناتو سره د افغانستان د توافقات په اساس افغان امنیتی ځواکونه باید تر 2024 کال پورې د ناتو ځواکونو په څیر تجهیز شي. د افغانستان دولت باید په دې برخه کې وړاندیزونه ولري، فشار راوړي تر څو د خپلو ظرفیتونو یو برخه د افغان ځواکونو په واکې ورکړي.
نوموړي وویل اړتیا ده چې د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. ښاغلي کوهستانی همدارنګه وویل که چیرې امریکا او ناتو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته لازم پاملرنه ونه کړي، پرتلونکي کې به د سیمې او نړۍ هیوادونو له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو و بجو او 15 ته خو ته یو اربیا د مهم خبرونو سټکی دا هلمند مساکلا ولسوال وای تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی. د امنی قمندانۍ په شمولي یو شمیر ودانۍ نیولې دي. نوموړي د عجلې پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب ولسای ولسوالیو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د دوی په وینا تر 150 زیاتې بهرنیان دي. دا اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغانانو ښځو لپاره د وسلو هاول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په مخدره موادو د معتاد کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوسي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. فارین پالیسی خبرونې د افغانستان په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک د خپل دښمن په غوړ انتخاب کړي. په دې لیکنه کې لیکوال ټینګار کوي چې د طالبانو نوې مشرتابه د افغانستان د شخړې د سولې هواري لپاره وروسته مناسب فرصت دی، او کچیرې له دې فرصت څخه استفاده ونه شي نو د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یادایش په افغانستان څخه بل عراق او سوریه جوړ کړي. فارین پالیسی د ملا عمر د مرګ د خبر له خبرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کوي. وایي په دې وخت کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د خپلې ډلې د یو موټی کولو هڅې کوي، د سولې او پخلاینې د وړاندیزونو لپاره ډېره لیوالتیا نه ښیي. خبرونه د طالبانو د نوي مشر پر سر د اختلاف له کبله د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه څخه د تویب غا د استعفا او بل خو د طالبانو له نوي مشر څخه د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د ملاتړ یادونه کوي. وای د پی خود په پام د امریکا پالیسی جوړون کې باید انتخاب کړی چې آیا د پوځي بریاو لپاره د طالبانو وسنۍ کمزوري مشرتابه نور هم کمزوري کوي، او که د دې نوي مشرتابه سره د پاتېشتین سجام پرمټ سیاسي جوړجاړی کوي. خبرونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې چټکی پراختیا ته په اشاره وایي د دې خطر شته چې لزان سره د منسلارو مخالفانو د یو ځای کولو فرصت له لاسه ووزي. فارین پالیسی زیاتوي په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې پوخه هم ځینې فرصتونه له لاسه وتلي. خبرونه یې دلیل د امریکا هغه پالیسی ادوي چې د طالبانو په بشپړې ماتې ولاړه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی افغان حکومت دا مهال پر خپلو دښمنانو په دقت غور کوي. لیکوال وایي سره د دې چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت سره د مخالفت لپاره بیخي ډیر دلایل شته، خو د نن ورځې طالبان د هغه څه په مقایسه چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته راوړي منځلاري دي. د نیویارک ټایمز رسپانې بیا میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو ټیم په ضد د ولسي افغانانو د وژنې په تړاو د جنایي دوسیې د پرانیستې په اړه لیکنه کړې. رسپانه وایي د امریکا پاوس په افغانستان کې د 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د ولس ولسی افغانانو د وژنې د یوې لړۍ په اړه چې افغان چارواکو پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو وډله ملامته کړې وه جنایي څېړنې بیا پیل کړې. د امریکا د پاوس د جنایي څېړنو د ادارې یو ویاند نیویارک ټایمز ته د یو شمیر ولسی افغانانو د وژنې په تړاو د جنایي څېړنو د بیا پیل خبره تایید کړې. رسپانوی افغان پوځي څېړونکو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په امر په دې اړه څېړنې کړي، په دې وشنو کې هغه تحقیق کوونکي ملامت کړي چې د نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو ټیم برخه و. په دوی کې د زکریا نورزی په نوم یو افغان ژباړن هم شامل و چې د امریکا تابعیت هم درلود. خبرونه وایي په نرخ کې دانیونې له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې شوي او د ورکو کسانو جسدونه ورپسې په وروسته څو میاشتو کې موندل شوي. رسپانه په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د توندر زیادونه کوي چې پر دې وشنو یې سخته غوسه خودلې وه او د امریکا ټولو ځانګړو ځواکونو ته یې له میدان وردګ څخه د وتلو امر کړی و. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو مدافع ټولنه ښځې د افغان ښځو لپاره د وسلو هاول کلنۍ جایزې ته په دریو وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوی. د فرشتي جلالزئی رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مدافع ټولنه ښځې د افغان ښځو لپاره په 2000 میلادي کال کې جوړه شوې او اوس مهال په 14 ولایتونو کې فعالیت لري. د دې ادارې مشر منیژه نادری ازادي راډیو ته پرون وویل چې دوی افغان کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقوقو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او له هغو ښځو سره چې د کورنی تشدد قرباني سي مرسته کوي. د میرمن نادری په وینا ښځې د افغان ښځو لپاره ټولنې په تیرو څو کلونو کې تر 14000 زیاتو ښځو او نجونو ته چې د جنسي تجاوز، جبري ودونو او شکنجه قرباني سوي وي مرستې رسولې دي. منیژه نادری وایي موږ په 14 ولایتونو کې د هغو کورنیو لپاره چې ستونزې لري د مشورې مرکزونه جوړ کړي دي. موږ د کورنیو مسایلو لپاره مشاورین لرو چې د ستونزو د حل لپاره له خلکو سره خبرې کوي. بعضې مسلې چې ډېرې خطرناکې وي محکمې ته یاستو او مدافع وکیلان هم لرو. د محکمې تر پرېکړې پورې موږ ښځې او نجونې د امن په خونو کې ساتو. موږ په 14 ولایتونو کې د امن کورونه لرو. منیژه نادری زیاته کړه چې نږدې 80% افغان ښځې په خپلو کورونو کې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د دې په وینا د ښځو وهل ټکول په ډیرو سیمو کې عام ستونزه ده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر ښځو د جنسي تیری پیښې زیاتې دي او په جنوبي سیمو کې په عمومي ډول جبري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکول له اساسي ستونزو ګڼل کیږي. په افغانستان کې له ښځو سره د مرستې د دې ادارې مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت خرابوالی د دوی فعالیت ته تر ټولو ستره ستونزه ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی ولایت یو شمیر مدني ټولنې او پولیسي شرګه کې د دې ولایت استازي د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په نامنیو کې لاس لري. دوی هم د رنګل مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زر دی د غزنی والی لري او په ځای دی داسې کس پدند وګماري چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. خو د غزنی والی دا تورونه به بنسټه کړي. په دې اړه د ناجی صفای چمتو کړی رپورټ اورو.
په غزنی کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه ولایت استازي وایي چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له طالبانو ملاتړ کوي او دوه ځلې په متحده عربی اماراتو کې د داعش له استازو سره هم کتلی دي. په ولسی جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خپلو ادعاو په اړه کافي اسناد لري او زیاته کړه چې ښاغلی اکبرزاده اماراتو ته د سفر پر مهال له مخالفینو څخه پیسې هم ترلاسه کړي دي.
وخت خود والی صاحب جبهه میزدو
کله چې د والی له میز څخه انتحاري واسکټونه پیدا کیږي نو له دې نورو اسنادو ته به اړتیا نه وي. ښاغلي والی دوه ځله په اماراتو کې هم د داعش له مسؤلینو سره کتلی دي او په هر سفر کې له 200,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې د سفر په توګه اخیستي.
دوی هم درنګ په یو پریکړه لیک کې له حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له دندې لري او پر ځای داسې څوک وټاکي چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. د غزنی استازو وویل چې په دې ولایت کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت توان نه لري باید خلکو ته وسلې وویشي تر څو له ځان نه دفاع وکړي. د غزنی مدني ټولنې په داسې حال کې د دې ولایت سرپرست والی په بېغورۍ تورنوي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او سوزه لپکی د عام خلکو د برمتنیونې پیخي هم وشوي. خو دا چې د غزنی د سرپرست والی پاړه د بیغوري او لوسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ادعاوې تر کومه حقیقت لري د به د غزنی لوالی موسی خان اکبرزاده څخه واورو.
دا پوچې ادعاګانې دي، دا یو تعداد غلې دي چې د دې بیغلو مخه نیول شوی ده، دا یو تعداد ظالمان دي چې د دې ظلم مخه نیول شوی ده. زه د طالب دښمن یم، زه د داعش دښمن یم. د طالب پروتوکولی ده، یو ورځ طالب مقابل کې د خبرو نه کوي او دا چې اوس حرمینو سره دښمنی لري یو زما باندې دا ادا کوي چې زه عمرې ته تلیم. هر کال زه په اخري 10 ورځو کې الحمدلله عمرې ته تلیم او زه له خدای نه شکر ګزارم چې دا ماته هر کال نصیب شوی. یو پوسټه مونه د سقوط شوی، یو لسوالی مونه د سقوط شوی.
له وسلوالو مخالفانو سره د دولت په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا د همکارۍ تور سنوي خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې اجرایي رئیس هم دا مسله تایید کړې او ویلي چې د دغه کسانو په پیدا کولو کې به جدي حسي وشي.
خبری مجله اوري.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو د شمیر د زیاتېدو امر ورکړی. سوله تروریزم سره تړلې دوسیې پکې وڅېړل شي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې واورو. ورپسې د ژوند رنګونه خپرېږي.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچي ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچي کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړې شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچي ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه ده معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوي دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچي د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 60 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتي د بشري حقوقو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ چې د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوي وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. دې محکمو ته دوسیې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستری محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
درنو دوستانو، د ژوند رنګونو په دې مرکه کې لیوې 14 کلنې ماشومې جلۍ سره غږیږو. دا جلۍ مرضیه نومیږي او په داسې ناروغۍ اخته ده چې هره اونۍ د وینې بدلولو ته اړتیا لري. مرضیه دومره باهمته جلۍ ده چې له درد سره سره بیا هم خاندي او ژوند ته امیدواره ده. ورته غوږ بشو چې د ځان په اکله څه وایي.
دوا مفترکه سرنج قانون لایزیکس ته نه ورته وي وینې په منځ کې کیږي. هغه موږ ته مفترکه دا ټول شی نه موږ ته مفترکه.
څومره وخت پس وینه بدلې؟
یو هفته پس.
ښه، کله چې دا یو هفته پوره کیږي کنه اینه وخت بیا ته څنګه؟
هغه وخت کې بیا بدن مې ډیر زیات درد کوي او کله ته به مر سره کوم سر مې درد کوي، ملا مې درد کوي، بیخي ناراسته غون ته بیخي نسم کولای چې وګرځم، بس بیا پراته یم.
په کور کې وضعیت سره کم سره کیږي؟ کور کار خو به نه در باندې کوي؟
نه، کور کې ټول رته وي ته کلارې کېنه کم یو رته وي دا بلانکې شو که زه مرته ویم ګوره ورته په ما کار کې اگر ته پریږده خپل پساله تاسو به کار کوي نور کار
کار کار څوک نه در باندې کوي؟
نه.
څنګه دا بیا کور خو به درته وایي نه چې موږ تاته وینه نه سو اخیستله یا رفتای تا ته له کومه کودس خو به نه وایي؟
نه، کور کې ټول په ما باندې درد راسي ټول ما سره خفه یي.
څنګه دوا خو به دې قضا کوي نه یا در نه یریږي خو به نه؟
کله کله
بیا څنګه کوي؟
خلاص بیا سبا ته یو
بیا کور کې څوک نه در پیټ کیږي دوا دې خوره؟
خو سې چا په یاد سي رته یو وي سې چا په یاد نه سي بیا ما په یاد زی خوره مګنی وسی رسی خلاص ورستی رسی
چې دوا و نه خوري بیا دې درد زیات نه وي؟
نه، هغه دوا سنه د درد کمی چې هغه خالی دا اوس په نه کمی.
ښه، که و نه خوري تاوان خو درته کوي؟
تاوان خو درته کوي خو یا
یری ګیدې بے پروايي خو نه وسره کوي؟
نه، بے پروايي نه کوم. کله کله خپل فزور یې رکم کله نه یې رسی
بد مزه ده.
او بد لګیږي پودر غونته دیش نه هغه سار کی جوس کې په نهر خړل کیږي هغه ډیر زیات بد لګیږي.
ښه، بیا څه ته پارک کې نه کور کې دوا ولې نخري؟
نه، څنګه ته چی وې
څه وایي مثلا هغه مریضانو ته چې تاغون مریضان دي کنه په کور کې ناست دي نا امیده دي داسې زړه ځان ته خوري ته غوته څه وایي؟
زه وایم چې دا خو نه صحیح پرېښودلی د خپل زړه پې درد کوي هر څنګه چې سي کور کې خو څه مریض وي چې هغه په زړه خوشحاله نه وي کنه خو څه د دې نه علاج وکوي خدای به یې درته ښه کړي ښه به سي چې چا په بدن درد وي څومره سړي زړه دغه وي زړه به یې ښه سي دغه ما د تاسو
خپله مریض ته څه وایي چې هغه خپله ځان ته خفګان کوي؟
نه هغه د خفګان نه کوي هغه غونته نه خوشحاله ګرځي.
دوستانو په همدې پروګرام سره د ژوند رنگونو سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو.